په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اولی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له مخکې ټاکل سوی نیټې وځنډېدل. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر وایي تهران له طالبانو سره خبرې کړې دي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له پخوانۍ نیټې ځنډېدلې دي. د دې کمیسیون یوه ویان ذبیح الله سعدات نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نوې نیټه لا نه ده ټاکل سوې.
اول خو باسي بودن کې یک مبحث اخیر گفته باز
وخت کې دیم ماه رمضان باز دی. اول بحث دا و چې انتخابات یو میاشت وزنډول شي، خو مکتل چې دروژې میاشت مخې ترازی او ستونزمنه خبره ده چې دروژې په میاشت کې انتخابات تر سره او عملیاتي پلانونه په خټو غپل شي. لدې کبله پریکړه په دې وشو چې دوا یا دونی میاشت انتخابات ځندېږي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي.
د افغانستان د مخکې ټاکل سوی و چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په میاشت کې وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رای ورکونکو د لیستونو کتل او تایید او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره د مسلکي کسانو روزلو زیات وخت اړتیا درلوده او دوی باید دا کار کړی وای. ابراهیمی ویلي چې دواړه مسلې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمې وي، نو ځکه انتخاب بات ځنډی دلی دی. په همدې حال کې د کمیسیون چارواکي وایي چې هیڅ چا تر اوسه ځان د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره نه دی کاندید کړی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس ته له طالبانو سره د خبرو او د مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلاب کار سره نږدې روابط لري. د دې اژانس په حواله شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته تللی و او د افغانستان چارواکو ته یې له طالبانو سره د تهران د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. له طالبانو سره د ایراني لوري د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ویلي چې سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډېره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري خبره تحمیل نکړو، خو فکر کوم چې روسیه، پاکستان او مسکو فورمټ او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. د پاکستان په کراچي ښار کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او ویې واژه. حمله کوونکي د پیش له ځایه تښتېدلی دي. عابدي په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی دی. د متحده قومي غورځنګ مشرتابه د کراچي پر پولیسو غږ کړی چې د عابدي قاتلان ونیسي. د کراچي د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کوونکي د پیش له ځایه تښتېدلی دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د روسیې یوې محکمې یو بلاګ لیکونکی الکساندر والوف په شپږ کاله بند محکوم کړ. الکساندر والوف د روسیې د پارلمان د استازو مجلس لغړی لای وغړی د 3300 ډالرو د اخازي په تور په جنوري کې نیول شوی و. خو الکساندر والوف د بې ګناهۍ ادعا کړې ده. د هغه وکیل ویلي چې د محکمې پریکړه ظالمانه وه او سیاسي اړخ لري. الکساندر والوف د بلاګ سوچی په نوم د یوې انټرنیټي پاڼې ایډیټر و، خو دا پاڼه اوس فعالیت نه کوي. الکساندر والوف نن محاکمه شو. محکمې پر هغه 1000 ډالره جریمه هم لګولې ده. او په چین کې د بشري حقوقو د مدافع وانګ ګوانګژانګ محاکمه نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوه. هغه درې کاله مخکې په چین کې د بشري حقوقو پر مدافعانو، وکیلانو او قانون پوهانو د چین د حکومت د کړې له تنګېدو سره سم نیول شوی و. د وانګ د محاکمې غونډه د چین په شمالي ښار تیانجین کې د ښاروالۍ په تالار کې وه. رپورټونه وایي چې نن په ملکي جامو کې امنیتي کسان د دې سیمې شاوخوا ته ځای پر ځای شوي وو او د محاکمې د خونې امنیت یې نیولی و. وانګ ګوانګژانګ د 24 کلن دی. پر هغه د حکومت د تخریب تور لګېدلی چې په چین کې یې سزا حد اکثر سزا عمر قید دی. هغه په 200 وکیلانو او قانون پوهانو کې و چې د چین حکومت په 2015 میلادي کال کې ونیول. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولن په خبرونه کې وو ورشي د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره کیږي خو د خنیټه تر اوسه نه ده اعلان کړی. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جدل لومړۍ نیټې پل شوې نن 15 ده خو تر اوسه هیچا نوم لیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان د بیلابیلو عواملو یادونه کوي.
کېدای شي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. کېدلی شي د سولې پروسه رامخته شي.
په کندهار کې بیا د ولسي جرګې مترزو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې دي.
کاملا په لاس وال سوي دي. د کندهار په انتخاباتو کې موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل شي.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلې او له هغوی سره خبرې کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حمله په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا له خوا شوې ده، چیرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانه خسته.
په نړیوال موضوعاتو کې په یمن کې پر اوربند څارونکو کمیټې غړو نن په هدیده ښار کې چې اوربند ټینګ شوی غونډه وکړه. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه او ازي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری راتلونکو انتخابات په 2 میاشتو ځند انتر سره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وای نن ازادي رادیو ته وویل چې خاید ولسمشری راتلونکو انتخابات چې ټاکل شوی و د راتلونکو 1499 یوم کال د حمل په 1.5 متر سره شي په ټاکلې نیټه تر سره نشي او خی دوه یا درې میاشتې وځندېږي. لدې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي لدې کبل چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو پر تر سره کېدو باور نه درلود نو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. د کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. یوسف خانزادران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت وایي د ولسمشری انتخابات ممکن د حمل له 1.5 نیټې 2.5 میاشتې وروسته ترسره شي. ښاغلی سعادت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت او سیاسيون سره مشورې شوی او د انتخاباتو دقیق نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
اول خپاسي بودن کې یو حکم به تاخير وکړي.
د وی اول بحث دا و چې انتخابات یو میاشت وزنډول شي خو مکتل چې دروژي میاشت مخې ته راځي او ستونزمنه خبره ده چې دروژي په میاشت کې انتخابات تر سره او عملیاتي پلانونه په خټو کې پلي شي. د دې کبل پریکړه په دې وشو چې دوا یا 2.5 میاشت انتخابات ځندېږي خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي. له دې اعلان سره مهاله یو بل حکومتي سرچینه د پنځم په ورځ د انتخاباتو د نیوی نیټې د اعلان خبر ورکوي. دا په داس حال کې چې لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ اعلان کړې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو 15 ورځو راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړې چې تر اوسه شاوخوا 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي ځانونه نه دي کاندید کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبره ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. د قانون له مخې د ولسمشرۍ انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له 1.5 ورځو څخه نیولې تر 2 ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغې اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت اعلان هم له دې کبله دی چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو په ترسره کېدو باور نه لري. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځانونه نه دي کاندید کړي ازادي راډیو ته وویل،
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي د نوم لیکنې لړۍ لږ وغځېږي، دویم کېدی سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي، څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزي ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي که انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډېږي دوی انتقاد نه لري، خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف به یې پر وړاندې د انتقاد غږ پورته کړي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډېږي. تر اوسه رسمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو ټاکل شوی وه چې دغه انتخابات د راتلونکي 1994 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په داسې حال کې ځنډېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. له غزني پرته چې پکې انتخابات نه دي شوي، د درې ولایتونو ابتدایي رای هم تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي. په یو شمېر ولایتونو کې د ابتدایي اعلان شوو رایو په وړاندې هم معترضو کاندیدانو لاریونونه کړي دي. پرون په لوګر کې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو سیمه ییز دفتر دروازې تړلې وې. دغه راز معترضو کاندیدانو د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم بند کړی. دوی چې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراض خیمه هم درولې ده، وایي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره بیل شي او غوښتنو ته باید رسیدګي وشي. معترض کاندیدان وایي که غوښتنې ونه منل شي نو لاریونونه به وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ګډون ونه کړي. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې د لومړي نوملړ څخه د کندهار یو شمېر پاتسو نوماندانو د سېشنبه په ورځ ناوخته په اعتراضي خبرګون کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ او د دغه کمیسیون مخ ته د اعتراض خیمه ودروله. دوی وایي ټاکنیزو کمیسیونونو یې د رایو په شمېرلو کې درغلي کړې او غوښتنه کوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې او مستحقو کاندیدانو ته د خپل حقوق ورکول سي.
کاملا په لاس وال سوی دی د کندهار په انتخاباتو کې موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي، ترڅو چې دغه انتخابات د کندهار د خلکو لپاره د قناعت وړ سي. خلک او ملت په دې باندې متفق دي او په دې باندې دوی باور لري چې په دغه کمیسیون کې درغلي سوی ده. غوښتنه دا ده چې د درغلي مخ دی ونیول سي او شفافیت د خلکو ته ورکول سي.
دلته موږ څو مشکلات لرو. دغه دوه بیا د غوښ خوازی کوم چې موږ لومړی د انتخاباتو د پاسېدو کارکونکو مجازات او محکمه غواړو، دا هغه بعد د دوی سره شریکان دي، دا غو مجازات، دا هغه بعد پاک حساب غواړو، شفافیت به موږ چې کرای دی راي حساب کې خدای دې وکړي چې دوی راي موړي.
اعتراض کوونکو کاندیدانو همدارس غواښ وکړ کې د ټاکنو کمیسیونونو غوښتنو ته قانې کوونکی جواب نه وایي نو دوی به د کندهار د ټاکنو کمیسیون دفتر تړلې وساتي، لاریونونه به وکړي او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې به تحریم کړي.
د سبا څخه یا د بل سبا څخه د پزرګونو کسان براسي کندارۍ ولس په خپل د فیصله وکي چې موږ شفاف انتخابات غواړو او شفاف رائے غواړو، او کچيري دا ونسي ولس ټول وجه ته امداد دي چې نور به د ریاست جمهوریت انتخابات ته برانسي او ټول ولس به بیا ان شاء الله سبا نه بل ورځ د جې پریکړه وکړي چې د دې نتیجه به چی شي. او بل دامو اول اختار دی په دوم وار کې کچيري رسیدګي د جې و نسوله ان شاء الله دا به یو ډیر لوی مظاهره په ټول کندهار کې پیل سي د نورو ولایتونو په شمول.
موږ د افغانستان پر دواړو کمیسونو باندې غږ کوو. کچیرې د کندهار د ولس غږ ته لبیک تاسې ونه وایاست، تاسې به آینده د آینده ریاست جمهوری انتخابات زموږ څخه په کندهار کې ونه کړي.
د کندهار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسولین په دې اړه د خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو د کندهار د ټاکنو د کمیسون مرستیال فضل احمد برهان ویلي چې د اعتراض کوونکو نماندانو غوښتنو ته رسیدنه د دوی له صلاحیت څخه لوړه خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې نن له روسي چارواکو سره په موسکو کې خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلی دی چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره یې په کابل کې کتلي او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکی ویلی دی چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو له پرله پسې هڅو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسېدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سم دستي پایل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړي دي.
و موردل چې ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي او د دغو خبرو په اړه د افغانستان حکومت هم خبر کړی دی. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د افغانستان د سولې په اړه مخکې له ایرانی چارواکو سره په تهران کې او وروسته په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره او نن هم په موسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. دا موضوع د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر له څېړونکي محمد سرور احمدزي سره څېړو چې همدا شېبه له کابل را سره وصل دی. احمدزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه وروره. تاسو او تاسو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
احمد زای صاحب له وسلوالو طالبانو سره د سولې ورستیو هڅو ته په پام سره چې امریکا په دې ورستیو کې انتزی کړی دی د افغانستان د جګړې نور یا د افغانستان د قضیه نور مهم لوبغاړي هم یو څه مخته شوی آیا دا د دې کارندوی کوي چې دوی ته داسې نښې رسیدلې چې ګواکې امریکا غواړي دا موضوع ژر حل کړي او په ورستیو کې هغه اعلان چې ویل کېږي وزر ځواکونه به وباسي هم دوی یو څه زړور کړي دي چې یو څه رامخته شي بلې احمد زاسر تاسو زنه سم نه او مخکې موږ تاسو خبرې سره وکړې چې تاسو یو چیري ودرېږئ
بلې وسوري
بلې سم او رم ازادي رادیو ده بلې احمد زاسر موږ تاسو سره وغږیدلو
بلې وسوري
بلې او رم مهرباني
امریکایانو مکمل ډول افغانستان نه ووځي
بلې احمد زی صاحب سره مو اړیکه سمټینګ نشوله بخنه غواړو نن یو څه د ټلیفوني اړیکو کې استونزې لرو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر څیړونکو محمد سرور احمد زی مو سره مو خبرې کولې دا موضوع مور سره څیړل چې آیا د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د سیمه مهم لوبغاړي هم رامخته شوي دي که څنګه په هر صورت دا موضوع بیا هم تعقیب او ورسته په خبرونه کې ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجو د ماخام تر وجو خبرونه کوي د افغانستان ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې کابل د ولم ورځ د خونړي حمله په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي ولم ورځ د کابل په مکروریان سیمه کې په زړو مکروریان سیمه کې د فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو معینیت پر ودانۍ د وسلواله حمله په نتیجه کې درې څلوېښت کسان وژل شوي او لږ تر لږه پنځه ویشت نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات د فیروز د لکابل د ازادي راډیو خبريال فیروز عزیزی پر راپور کې اورو.
د کابل ورستې خنړی حمله د افغانستان د ولسی جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حمله د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغه جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چیرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤولین باید معلوم شي او زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په معینیت لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا له لورې ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغې پیښې اصلي مسؤله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤل دي او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپله څیړو او د ځانګړې تګلاره چې خپله د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیره په مراجعو ته ورکړل شوې دي چې اصلي عاملین به معلومیږي او خلکو ته بشپړ
د فواید عامه وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاری حمله داسې محل تر سره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر بوخت وو او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. د غپیخې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. په یمن کې پر نافذ اوربندې څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مالزف پلاوي نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو څارونکو او د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو استازو ګډون درلود. دا په داسې حال کې ده چې په حدیده او شاوخوا سیمو کې نافذ اوربند د ښکېلو ډلو لخوا څو ځلې مات شوی دی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي له نور تفصیل لپاره دلته په استودیو کې راسره دی. تکل سمیره بني،
مننه کوم. د یمن د حکومت یو پلوي چارواکي ویلي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ پر نافذ اوربند د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د موظف پلاوي غړو نن د حدیده ښار په ختیځ کې غونډه وکړه. د سرې بهیرې پر غاړه په پراته بندري ښار حدیده کې چې د وسلوالو نښتو مرکز دی اوربند، هغو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره مهم دی چې له لوږې سره مخامخ دي. خو د خلخل نښتو په ترڅ کې د اوربند ماتېدو وښوده چې وضعیت څومره نازک دی. د حکومت یو پلوي چارواکي نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پر اوربند د څارنې لپاره حکومت پلو فعالانو د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره په یو هوټل کې ولیدل. د چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلې دي چې د ښو نتیجو تمه لري. په حدیده او شاوخوا سیمو کې د دسمبر په 13 نیټه اوربند نافذ شو، خو له هماغه پایله سرغړونې ترې وشوې او دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل د سرغړونو تورونه لګولي. پر اوربند د څارنې په ګډه کمیټه کې د ملګرو ملتونو پر پلاوي سربیره د یمن حکومتي چارواکي او د حوثي اغیانو استازي غړیتوب لري او مشري هالنډای متقاعد جنرال پاتریک کامرت کوي. د ملګرو ملتونو ویان سیفن دویاریچ ویلی دی چې دا غونډه د جنرال کامرت د ماموریت لپاره لومړیتوب لري. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د یمن دولتي ځواکونو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي او ایران پلو حوثي اغیانو د چهارشنبه ورځې په سهار څو ساعته نښتې وکړې او د حدیده له ختیځو برخو څخه د درنو توپونو اوازونه هم اوریدل شوي دي. د حوثي اغیانو اول مشر عبدالربو منصور هادی ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړې په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخې شوې چې نوموړی سعودي عربستان ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پوځي مداخله وکړه. په دې جګړو کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې د قربانیانو اصلي شمېره له دې 15 ځلې لوړه ده.
بله احمد تکل، تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امریدل چې په یمن کې پر نافذ اوربند څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مازف پلاوی نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په یمن کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او دا هیواد هم له بشري سخت ناورین سره مخامخ کړی دی. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په څو شیبو کې زما بل همکار راځي سټوډیو ته. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي، خو له هغې وروسته به له هغې مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې وه زموږ یو سلط چې پاکستان سره سرحد لري چې د ولسوالۍ په سر د شورې شینکۍ نوبار شمولیا ټغر په دوره پای ته ورسېد. په 14 کال کې راپوخ نه شو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت موږ ته نه نظامي نه ملکي کلینیک راجوړ کړی دی نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو.
موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې پوری
دا خبره غره ما جریم دل په پروچم د کلینیک په پاره د خدای روپي هم نه لږه هغه دغه دوه واره چې د ورغلم درې واره ورغلم نو نو سر وکړي نو ما زه ته چا وکم د خپل سره کېږم په دغه ځای کې ما غوړ کړی دغه وې چې اشرف غني
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
پدې هیله چې تاسو پیغامونه هم مسول چارواکو اوریدلی وي او د ستونزو د هواري لپاره هم اقدام وکړي. د ازادي رادیو د خبري مجله هم پاتې رسیږي. زنور یاس نور تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمي عباس ته سپارم چې راتونکي خبري مجله وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته خلاص.
تشکر نور یاس نوري. خسته نباشین. سلام او شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30